د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې مو هرکلی کوم. د دې ساعت د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر ملا حسن روحاني څرګندونې خپرو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په اړه د طالبانو دریځ بیان کړی.
دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي، موږ د دې مخالف نه یو.
د ملا حسن د دې سرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. ترکیه څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. خلیل رحمانی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دی او د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراض دي. رحمانی چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نشتی کسانو څخه اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټې څخه خبرې کولې ویل ملا عبدالرزاق اخون او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشران د ملا عمر د درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدي. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډېدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړې چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شکمش، ترقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. یوه موږ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي څو موږ دلته په راتلونکي کې کومه ناوړه پیښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولی همداراز وویل چې له درې ورځو راپه دېخوا جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږ دي تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورټ کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو سر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنې په 1550 هکتار مځکې کوکنار کرل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر راوستو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون وویل چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار ای کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
دوی دادی کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهدات څخه دی. همدارس دا د هغو ژمنو له ډلې څخه دی چې موږ له نړیوالې ټولنې سره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې دا کمیسیون په بیطرفۍ سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوالې ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیا غواړي اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنیو ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین وویل د هوایي دفاع اس 300 توغندي به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نوی شي، ځکه چې د ده په وینا قرارداد یې ډېره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل میاش کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګېدلې بندیز بیرته لرې کړ. اوس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګېدلې بندیزونه کم کړي، روسیه هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د اس 300 توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوي خلکو ډیموکراټیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر له مخې که دا مسله محکمې ته راجي شي نوموړی تر 40 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسوي خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګازو پر یو پخواني سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د 26 افرادو او مؤسسو نومې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې یې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دغه ادبي پروګرام خپور کړو را بشو د طالبانو د یو مهم مشر خبرو ته. د پاکستان د بلوچستان له مرکز کوټې څخه په ټلیفون د افغانستان د طالبانو یو مشر ملا حسن رحماني ازادي راډیو ته وویل ټول طالبان غواړي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو په طالبانو کې دننه له ملا محمد عمر اخوند وروسته د مشرۍ پر سر اختلافات شته. د ملا حسن د دې څرګندونو جزئیات د احمد تکل پوراپور کې.
د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه یې پرون اعلان شوه. ښاغلی رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و، او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر 30 کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
ملا محمد رسول الله خوځي غواړي چې په خپل غواړم، او ذاکر صاحب چې جنو یو سرکړه مجاهد او ورسره نور هغه مرګری چې مثلا پرځای کې په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق واړي چې ورسره حاضر و هغه ناراض دي هغه مراتن تسوی خو قلبا دوی دا واړي چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
لا ازادي راډیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استعید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هېڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د وسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې ډول طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیته بولي او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نوموړی وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
په راپور کې مو د طالبانو د یو مشر ملا حسن څرګندونې واورېدې چې وی ویل طالبان په یو خوله د دې پلوي کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې بهیر مخته یوسي، خو په ورته وخت کې د طالبانو د مشرتابه دننه اختلافاتو ته اشاره وکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په همدې ارتباط نور مطالب هم اورېدل شي. خو وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومان یم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر علمګل سحر د هغو دوو ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې وروستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
د مندر په هرات کې وغار ده. دا په خونه جنگونو کې به جن قومندانان هلته وشدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انزورګری د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د ازما کارو ته څه نوم ورکوو؟ وستا کار مدرن بومی هست.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ کېږدۍ ادبي بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشاعره وکړه. په مشاعره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیکا ولایت د زرمت ادبي بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. ګډونوالو د اختر تر څنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ښوونیز مرکز له لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړې ډالۍ هم ورکړل سوه. کېږدۍ ادبي بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبي غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوې ودانۍ د مهندسي طرحه د عزت او کلتور وزیر ته وړاندې سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه طرحه د ښار جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسینی لخوا برابره سوې ده. حسین پخوا د پغمان د مانی او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسی طرحه هم برابره کړې ده. په غونډه کې ښاغلی حسینی د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شکه پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودي او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لاره کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړېږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنورو میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله یې څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانیو جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع سوی و خو د مالي امکاناتو له وجې ولاړ و.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ سو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمي مقالې چاپ سوي دي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چارو د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ سوی وو. مراسمو ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والي عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی هوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوره وړي کړل.
واشاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپلې ژبې، ادب او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅي او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې در واشاد تایی هڅې وستایلې او ټولنې مسؤوله وبلل چې دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاست پوه ارواښاد کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطایی زموږ له هغو نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسی میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړې دي چې د ده هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او وجیبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایی د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی و. له دې علاوه یې طنزونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډېره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي، دا د دوه د یو لیکوال دي، د شمک هیروي درنه ژباړل شوي دي. یو کتاب نومېږي د انا تر ونې لاندې د ترنټو وشکي، او بل د دویندر لیوان. دغه دواړه ناولونه ما په دغه تېره موده کې البته نورو تیتو پره کارونو تر څنګ ژباړلي دي، او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خو دا ده چې ضرورت ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ژبې ته د هرې بلې ژبې چې هر څه وژباړل شي ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل ول دي. نو کله کله لیکوال په یو شرط کې چې خپله تخلیق نشي کولی، بیا د دې لپاره شکرانه یې کېناستی نو ژباړل ته مخکې زما خپله البته عادت نه ده، ځینې نور لیکوال هم چې لیدلي دي راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنې هم اداري کارونه راباندې زیات وو، هم نور کارونه. نو نه مې سوه کولی چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم، تخلیق وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر قراره کېناستا وایې دي کوټو چچل ښه دي.
ولې مو د یو لیکوال راوژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه ژباړل؟
کیسه یې درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د درې د موږ د خپلو دواړو ژبو ترمنځ، اول په دې باندې درته خبرې وکړمه، موږ د درې او پښتو لیکوالان څو غونډې وکولې سره. یو وارې د سپېدې مجلې مې چاپوله، یو ټولنه وه، څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و، د ادبیاتو په کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو، زموږ خپل خلک د خپلو ادبیاتو نه دي خبر. یعنې دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هېواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا تصمیم دا ونیو، واده مو سره وکړه، ژمنه مو وکړه چې یو له بلې ژبې به ژباړو، درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته، او موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ باید ډېر سره نسو، موږ په دې وطن کې ژوند کوو، او متاسفانه چې اوس شرایط داسې راغلي دي چې ډېر کله د بلې ژبې له هغه نه څوک نه وي خبر، له اثارو نه حتی نه وي خبر کنه. البته په دې جمله کې ډېر اثار ورباړل شول، او حتی داسې هم شوي دي چې یو اثر څو کسان ورباړلی ده. یو مثال یې هم د ګلنار او هنداره دي زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړلی ده، او پکتیا کې سمیع پیوند ژباړلی. فکر کوم ما هم همدغه شي وکول. دا چې ولې د یو لیکوال زه د دغه لیکوال له اثارو سره بلد وم، د دغه اثار مخکینی اثار مې لوستی و، او لیکنې مې ورباندې کړې وې، خوند یې راکړی و، جالب و، د ټولنې دپاره راته مهم و. دومره مې خوشي و چې ما غوښتل چې نور اثار یې مژباړم. د ده خو بیا مې دمدې خبرې چې داسې سوال نه وسته کو نه کړه کتې چې کوي رانه شي ولې د یو لیکوال دوه اثره. نو نور دوستان ته مې وویل چې دا اثار وژباړي، او ما سره تاسو ته معلومه ده وبخه. بعضې خلک ډېر لوی نوم لري خو هېڅ نه وي، بعضې خلک هېڅ نوم نه لري خو اثار ته څوک توجه نه کوي. که توجه ورته وشي او وی ګوري سړی، بیا ډېر شیان یې پکې. ما په درې کې بل داسې، یعنې ما چې لوستي په دې وختو کې، ما دا خبره مې لیکلې هم ده په هغه کې په مقاله باندې، ما داسې اثار بیا نه دي لوستي زموږ په درې کې، زموږ په ژبه کې. که نه مثلا دا د زریاب د اثر د ګلنارې وینې ډېر توصیف کېږي په ځای کې، بس ما ته هېڅ خوند نه ده راکړی. حداقل دوه وارې ژباړل سوی دي، دوه کسان ژباړلی دی. نو د ما په نسبت باندې دغه دواړه اثر عالي وو.
یو څه د دې دوه ناولونو په حصه کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده. د اول ناول چې موږ ژباړلی دا
د انا تر ونې لاندې د ترنټو وشکي، دغه دواړه ناولونه کې ډېر انساني پیغامونه دي. لنډ ډول به ووایم، اول ناول چې ژباړل شوی ده، دا یوه کاناډایي ډاکټره ده، افغانستان ته راځي سلساتو ځواکونو په منځ کې، او دا بالاخره کندهار ته ځي. په کندهار کې طبي خدمتونه کوي، هلته بیا مخامخ کېږي د خلکو سره، د خلکو سره ډېر ښه وضعیت کوي، او بیا یو مجاهد سره چې په پخوانیو جنګونو کې هم برخه اخیستې ده، سترګې ړندې شوې دي، د هغه سره ډېره مرسته کوي. په اوسنیو جنګو کې هم د هغه یو زوی په هغه کې ده، په جګړه کې ده، او بالاخره هغه یو ورځ ځانمرګ برید کوي. کیسه ډېره اوږده ده، نه بیا څه کوم
بیا ناول ولولم.
ناول باید ولولي، او بل وخت به ونیسي د تاسو د خپرونې. دا هلته وي، او دلته یعنې د هدف دې کې دا ده چې د ټولنې ترمنځ د همدیګر پذیري، یا د یو بل د منلو، یا د تمدنونو خلاینه، دا یو ډېر ښه پیغام لري. یعنې موږ د نورو هېوادو خلکو ته په بده سترګې ګورو، یا شاید هغوی موږ ته په بده سترګې وګوري. داسې هغې دا دغه خلاینه د انسانانو ترمنځ، ما ته په دې حساب باندې خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر شپ کتر سم سوي ده انده ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په وخت کې نظر داسې و چې دا باید 100 میلیون نسخې چاپ شي یو ډیر انساني پیغام درلودل بل د نور د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په عین حال کې دا شپ کې رانغښتي دي دا زموږ یعنی ډیر کوم لیکوال دا کار کړی ده دوم بل ناول د دیویندر لیوان دی ومان سي
دا هم دیویندر لیوان دا دا نوم جالب
دیویندر په هرات کې وغرده په خونه جنگونو کې به جن قومندانان هلته وسیدل دا یو ډیر وحشتناک غرده وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم نو په خامو اوس هم یعنی وسته جنگونو کې هم د سوي دي هغه څوک چې په جنگ باندې مختلف هغه څوک چې دی ویني رنگ خوند ورکي هغه په خوایم جنگونو کې ول وسم جنگونو سوي دي کتاب کې دی موضوع باندې رسید دی کې یو سړی دی یو په خانه زور جهادي قومندان دی چې مات سوی دی جنگونو مات کړی دی خبرې دی کیسه دا شته خود دې زوی یو بل قومندان چې هلته غلش قومندان دی چې غواړي چې ژوند خلګو بزورولو باندې د زور لري وکي ټوپک واخلي او خلګو بزوري خلګو پیسې واخلي غلم دا فاینل کې دا نو په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوې ده او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې په خاله یې سره همکار وو د دې غزوې وسره ولې تختی او بل اخر هغه قوت مو اصل مصر وجنګ د موسی دغه د وینډر غته ویلي بیا کشي په دې کابه تدیر راځي چې د بل بل قومندان سره جنګ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختی هغه بیا ته دی په پیغمبر نیامل کې یالت هغه ور اخلي دغه په خانه زور جهادي قومندان په خپل زوی چې د وینډر غره ته غلطه چې ګوري غزو یا د بل دنیا کې دی یعنی هیڅ انساني عاطف نه لري نه د کومندان دی د زوی دا لري کوشش کوي چې دی روان وي خو نه کیږي بل اخر خلک له نور خلکو سره جنگ کوي تاسو جنگونو ته جي بیا په پای کې هغه مر کیږي په جنگونو کې نو په دې ناول کې هم همدغه د جنگ روحیه ده دلته موږ غوښتل خبره وکړو چې تاسو بلته خپل ټولنې د ډیرو مهمو کسانو د چارواکو هغه دی فکر سره سره والی معلوم شي تا برج یریدلې اتل وجهانو د ولسی جرګو د غړو د رئیس نه لجنو نشي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشایدو په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتذل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوانو درا یادي نو دی هغه شو نشي دا دغه شي د افغانستان دغه شي د پاکستان دغه شي ما دغه نه ول وسته په دري کې افسوس میکوم چې موږ زموږ مشخره څومره غلي دا مهم خلک راځي دا مهم وای دا کتاب نه ولې چې د افغانستان چې د افغانستان لیوان په کې مطرح شوی دی یعنی په دغه کتاب کې د موږ اوسنۍ حالت په دې شو اندر سوي دی پکې دا به مې دا کتاب پوسټ کې موږ بلم کوو چې کې ول ولې کنه
مننه سر صاحب یو دوه خبرې خو یو خدا چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړه چې په وخت کې دوه ځوانان وژباړلای وو نو دا خو په حقیقت کې وخت دی یو ځوان اسی ځای سوی ده باید یو بل اثر وژباړلای وای او دوه خبره دا ده چې زه نه پیغام په دې سکه نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپل ژبې دي دا چې موږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده کله چې ناولونه وژباړل شوی وای چې دریته لنور ژبه راجبړل سی وای بیا پښتو ته ژباړل سی وای د دې په ګټه نه وړي
بل دا دا خو دې نو مل لري یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
یو ځوانانو پیسې کې مې وسره ته وای نه د دې لپاره مې لاره پکار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بخت نسی
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شو چې دغه ژمنه مشترکه لري خو بیا دا کار موږ وکړو یعنی د دې اثر لا ور باندې ډیر او متاسف نه زنه ور باندې د لیست په ستونې د خپل سی وی یو خبره بل خبره ده چې ومن سب دې ژباړې د پاسن یو سیستم پکار ده مګر یو وخت په دې باندې کار وکاو موږ د ژباړې مرکز جوړ ک او بل دشت پرسته وکي د ژباړې کلنې سیمینارونه جوړ ک او بیا کلنې غونډې موږ درلو دی او په کاتم یو څوک چې ژباړې وکړي هغه به مډال به ورکاو یا به تقدیراو یو سیستم موږ رامسته ک ویب سټ موږ رامسته ک چې په دې کې باید معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کیږي کوم اثر باید ژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده یعنی ک یو څوک پوښتنه اسپیشل ته ځو یو کتاب ورشي ژباړې د معلوماتو چې دا کتاب ژباړل شوی نو دا سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
زه د بچو کنه بنس لاندې ته وایم د دې ته ضرورت ته دولت باید ته توجه وکړي زموږ د کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي کلتور وزارت باید ته توجه وکړي یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغونه څوک دی ول کول سره ونه ژباړي او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده هغه سره باید ورول شي چې په درف خري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کوم اثر باید راوړل شي د دې سیستم په کار کې متاسفانه تاسو په توګه د ورته سوي د ماهر دار شي توجه وکړئ
بل پختنه می داوه چه که تا جوانان دا داسی اثار روش باری چه دری تا لنور جبو یا لانگلیسی یا فرزن لاردو یا لنور جبو را لروسی جبالت سوی به دوی پختو تا وش باری دا بچنگه ای تکه دا خود دوال از مخبالی جبی دی یعنی باید دا مزدوه
بله شخ خدا ده چې اصلا باید کڅو کې رجبالي نور جبه رجبالي
اصولا خدا
هست او حتی نه یوازې د انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي له هالنډي رجبالي له ډنمارکي رجبالي له نرویژي رجبالي له زپو ژبو کنه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو مطلب لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې
دا خپلې تجربې
دي پوهیږو کنه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم ژباړل ول دي ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرله او کله شخص سوی هم ده یعنې هغه تر مجرد شته خو ښه به دا یې چې موږ نوي اثار راوژباړو مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي موږ باید عجل اوس د انټرنټ زمانه ده هماغه خپلې ژبې ته راوژ نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید عجل موږ ژبې ته راوژباړل شي موږ خلک به پرې خبرې وي ښه ده چې مستقیمه راوژباړل شي نه ده بلې ژبې دا خو زموږ وجود ده چې یا مزدنې بله ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نوی خونه ده ډیر ولا په خوام ډیر کار په خوام کار په کوي او بیا لاند پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکمیل او ډیر اثر په کومل کې او ښه اثر ولیکل سول د ما کار یو قسم به ضرورت اوس البته سره دې شي شکل د تغییر ورکوي ده کې دې شي په انده کې کار وباندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا په یو وخت کې نه مو ځان مرګې به دې موضوع غوښته ویل کومه هغه البته په دې نه چې یو طرفه دی دا څنګه ده چې ده شاشي دی اوس مې هغه ته په لسی شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه په ژباړ شوی دی یو چاپ شوی دی اوس دا نه چاپ شوی دی شو کتابونه چاپ شوی دی او دا چې ما کارم هغه نه بل شي چې ګویا نه وکړم نه دا کار یا بزور در اطلاع ما نو پلیسی در جلب سوای ده وست و اما غا دما پا نظر بانده البته کنور کار پیوشی نو کلیشی شو ناول
سهر سب تردی لمخ هموم یو ناول چاپ سوای و مخکنه ناول مو در سپ نومو پا کم کال که خبر سوای
و ما مخکنه ناول و چه پنزایت کال که چاپ سو منو جگلا نومو او دا دی افغانستان دی دغتیرو دریل سیزو جگلو دی مختلف حالاتو یو دول هم زور ونه ده
سهر سب دو ناولو نمواش بارل او دا دیتر سنگ ما پا کسی مومج بارلی دی تنزو نمومج بارلی دی دا دی خپلو تجربو پرناکی دیو چرا تا او هسته چی آغا کسان چی ناولو نج بارلی یا دا نور جبونه مختلف نور اثار راج بارلی کم دست مهم تکی دی چی آغا باید پا نظر کیونیسی
و یو خو عمومي ټکي د ټولو باندې پیژې چې سړی باید دغه کوم ژبه نه شرار بالي پیغه باندې حاکمیت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې شي اثر او تجربه کې پیغه باندې ډیر حاکمیت پکار دي نسبتا هغه بل ژبه ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص د نګال مشکلات لري په وخت کې تر متخصص نه لري خو په یو موضوع کې باید ډیر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول بالي د زموږ ژبه کې ډیر شانت ضرورت وي چې په بخښه کتاب ته ضرورت وي د ریزه په کتاب ضرورت وو نور برخه کې علمي برخه کې ضرورت وو خو کوم برخه کې مثلا چې برخه کې درنه نه برده کې ناول بر نو له یو بل کې نه هم به سړی خبرې چې ستا موجود دي نور عمومي خبرې دي مختلفې تجربې دي
او مننه کوم مدان
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
په خوانه یو نکلونو کې بل ځین لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجي چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمای چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیر غوټي ور سره هوارې دي په دې حکایت کې چې وګمر شیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګم براته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناطي په ټول ښار کې اوازه ولوېده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهی تر غوږ ورتېره شوه، ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نهی دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دوکان ته راته، او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د ده له شان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویي هنداره ده. مانا که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایی ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایی وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایی وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته به خپل مخ ورکاروي، او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یوه شرط خبرې هر چا ته خندا وروسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي. خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایی ته ورنغلل چې د هغه هنداری ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایی ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و، او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینو به ویل چې بل چا ته ورپه نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایی ته ورشو امتحان ورکړو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل، او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایی ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کورې ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایی پوښتنه کوله چې څوک درته راغلي دي او که نه. او د نه جواب داو چې دکان ته ډیر خلک راشي د نن او ګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوی دی خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي ځان وباسي پاچا به له ځان سره ویل های های غر ناتې لعنت دې پتاوي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی دا زه ولې داسې یم پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و په نایي آواز وکړ نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرات ولري نایي وویل صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي او دا جرات هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي هغوی ساده شپنې دي پاچا ورته وویل ما پسې ګرځه یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی مېرمنې به راوغواړم چې ننداره یې وکړي ډېر وخت نه و تېر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو مېرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې رامات شوې دا چې هسې هم ښکلې وه د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه پاچا ورته ډېر خوشحاله شو په مهربانۍ یې ورته وویل نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګورې که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي شپنې پیغلې وویل هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي او زه هم تر نورو زیاته نه یم زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي خو راباندې ګران دي ما څرولي ما پاللي ما اوبه ورکړي ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي زه د ملکتوب شوقي نه یم خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو نور نجونې هم زړورې شوې هنداره یې مخ ته ونیوله هنداره بې داغه پاتې شوه په دې منځ کې درباري مېرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه دا دی هیڅ داغ ورباندې نشته شپنې خو ویلي وه چې نه غواړي ملکه شي نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي خو پاچا ونه منله پاچا وویل یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې په زده کړو بوخت دي خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو بازار یې سوړ دی افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پانتون د هنرونو پانځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده د اورېدلو بلنه یې درکوم
همدرد صاحب د خپلو مصروفیتونو په حیسه کې راته ووایاست نقاشي مو چېرته ورسوله
زه تقریبا نقاشي خو کومه دغه سره مې ټینګه رابطه ده فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم او دې څنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو د هنرونو د پانځي پیسې کې یو څه راته ووایاست چې دې پانځي ته به په خوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعال دي، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسي، نقاشي، نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کېږي، ډیپارټمنټونه سته فعال دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه نسبت واغه ته فعلا ماسه زموږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي، یعنی علاقمندان ډېر شوي.
یوه ټوکه د می استاد پکې پخوا به داسې و چې نورو پانځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو ناعلاجه راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي؟ داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري، او رالو دې ته چې په پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کېږي. نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلی دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهی پیدا کړی دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې ماجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوی دي، اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقمندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبیایي، خو نو په تدریج سره هغه خلک هم علاقمندان شوي دي.
استاده، کوم ډیپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشي کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشي په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی، عملی کار نسبتا کم دی، او چون چې په نقاشي کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نسي ورته رسېدلی، نو کیدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دي تدریس کوي، پخواني استادان دي که نوي دي؟ او بل دا چې په دنیا کې خو ډېر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې، دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې که موږ رسېدلي دغه حد ته د نورو د تجربو څخه موږ استفاده کړې دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحاله دي، کولای سي د هغو څخه شاګردان استفاده وکړي، دوی شته. او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر په عرصه کې نه دي، نه، دا خو په مجموع کې
چې زموږ بعض په هنر ده، په هنر راته وکړي،
نو که چیرې زه داسې فکر کوم هنر هغه وخت ساه کښلی شي چې امني، وخت چې ناامني نو هنر ساه نشي کښلی. او ګرچې په ناامني کې هم ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړي دي، چې ځینې کارونه یې کړي دي چې بعد له امنه هم د دوی کارونه منحیث دی، سند تاریخ نمایش ښودل شوي دي، خلک قضاوت پرې کړي دي. بیا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي، یو شاګرد څه کولای شي ژر ځان فاکولټي ته راورسي، غیر حاضري ونه کې، خپل مواد واخی، او دا د هنر بس خدای زده چې صنعت څه باید چې ستا اقتصاد سمي. ممکن لږ کسان په فخر سره هنر زده کړي، هم اکثریت څه لسلسه دغه ته درلودلی چې دوی برسونه اخلي، ځي فرض مثال خپل ماسټري اخلي، ډاکټر اخلي، بالاخره مطرح کېږي. اوس چې موږ د طرحې خبره کوو چې نفر مطرح کېږي، هغه مؤثر تمامېږي. هو، یو مشکل دا فعلا زه وینم چې زما مبالغه ونه کړمه، په هغه اندازه چې د شپږ اته کاله درمخه یو رشرو فعالیتونه کېدل د هنر په حصه کې نسبتا کم شوي دي، نمایشګاهې لږ دایریږي، اته علت ممکن ټولو ته ورمعلوم وي چې خلک نسي راتللی، نور اتباع هم نسي راتللی، لیدلی نسي، نو بنان دغه شی چې نه وي، یو څه دا مسله یعنی کند کېږي، پت سي، نو څوک نسي ورته رسېدلی. دا هم باعث کېږي د دې چې دا هنرمند یعنې که د فعالیت څخه خپل کم کړي.
همدار څه په دنیا کې خو ډېر زیات نوي مکتبونه رواج شوي دي، او لا هم نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څه کار کوي، هغوی مکتبونه یا سره ګډوي او یا نوي رامنځته کوي. نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هماغه زړې قصې تودې دي که دا نوي هم تودې شوي؟
زه داسې فکر کوم چې که نوی شی منځته راځي دا په دې معنا ده چې نوي افکار اوس برسېره شوي دي او کار کوي په ټولو عرصو کې د ادبیات په حصه کې د یعنې دا خلک نسبتاً آګاه شوي دي نسبت پخوا ته که نقاشي د سنتي حالته چې وباسو او راسو باسو کو دا نور دنیا لکه زموږ همسایهګانو ته زه تللی یم هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپله یعنې د هنر سره قدم ایښی دی دا نوي کارونه هم دوی کوي نو زه داسې فکر کوم چې انګیزه یې باید د یو نوي ژوند بحثي نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مډرن کارونه دي یا وسټرا کارونه دي یا په اصطلاح نوي کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه وي ده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیرې داسې په حساب یو کاذب حرکت وي هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خوا ته ځو موږ بلې خوا ته لاړو
نو استاد اوس څنګه ده د هنرونو په پوهنځي کې د دغه مکتبونو تدریس هم کیږي شاگردان سره بلد
تدریس کیږي ځینې کورسونه دایریږي حتی ځینې خارجي هنرمندان راغلي دي دلته ورکشاپونه نیولي دي نسبت په خوا ته ډېر نوي نوي کارونه شوي دي حتی په د ماسټریک موږ په خپله طراحي لرو یو مضمون چې ټوله اکثریت کارونه نوي کارونه دي چې د ریالیسټیک هغه سنتي کارو څخه بچ شوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مډرن شکل سره را کړی دي شاګردان اوس نسبت په خوا ته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا ده چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه ایته واخلي
بله
یعنی اوس داسې کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو ډیر دقت ونه کې ته دغه انځور نه څه نه اخیسته
یو شوالې دغه دی چې د خپل انسان ادخل ځان ته متوجه
کنه یو څو دقیقې
مصروف ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا د کابل غر اسمایي غر زمې شوې نم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه و نه وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شم دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راکی
یا موقعیت ور بدل کی یا رنگ ور بدل کی یا هغه شیوه د کار ور بدل کی چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کی
بالکل دلته خبر دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریږي درشته هر شی د ځان یو مفهوم لري که چیرې موږ غواړو چې د نورو دنیا سره حداقل ځان برابر کړو نو په ټولو بخښو کې د علم په بخښ کې نو همغسې د هنر په بخښ کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغسې قدم ایښی دي او بالاخره د حرکت منځته راغلی دي دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادوو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایش ږدو زموږ دغه هدف دی هغه سری یو حرکت دی او فعل به د یو اثر ږدي نو د فعلي ټولنې دپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وضع ګورو هنر څه کولای شي په دې حصه کې د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سره بازان لپاره موثر دي کیدای شي نقاشي هم کیدای شي چې یو صحنه د تیاتر هم کچیر داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنه بلې خواته ځي او آرټست چې پر هغه لار ځي نو هیڅ اثر نه ایږدي یعنی د خپل د ماموریت غلط دی زه خپل ځان ارضا کوم زه باید یو څه ولرم نور خلکو ته چې بالاخره د خپل هنر څنګه اثر گزاره سي بالاخره په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی مشکور ده او فعلیا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ورکړو خپل شاګردانو ته چې بالاخره ستاسو وظیفه دا شي ستاسو رسالت دا شي دی هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخښو کې باید چې هدفمند کاروسی مبتزل دي نه
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی ایښي وي لوګو سره ستاسو کارونه متفاوت وو یو څه د دې خپل کار د دې شیوې پیسې کې مراته وایستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ
زه خپل کارو ته چې راسم یعنی ز د خپل حالات ته ګورم، د خپل روحي وضعیت ته ګورم، د خپل افکار ته ګورم، زه واداره کړم دغه ته چې زه باید نوې کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرتستان څخه. موږ یو نمایش درلودی په ایران کې، مالته د آرتستان ته وویل اکثر مالته دا نوې کارونه وه، مال تاسو د زما کارو ته څه نوم ورکوئ؟ وستا کار مدرن بومی هست. دوی ما زه ډېر خوشحاله شولم. نو فکر کوم چې دا خپل یو مکتب چې څوک تعقیبوي، که چیرې په اول کې شروع کوي، دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب زه کولای سم چې مکتب وو. باید هغه مکتب، هغه ټکنیک، هغه د دوی طرز د کار، هغه د دوی چې څه په سپیډ کار کوي، آرام کار کوي، کم رنګونه کار کوي، ته باید دلته ځان پوخ کړې. نو باید ته کولای سې چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي ته آوازخانې وکړي. نو دا هم داسې دغه. نو که زه چیرې وایم چې زه هم پر امپرسونستان څه متاثر یم، یم، اما امپرسونست نه یم. په دې دلیل یم زه پوخ شوی نه یم. که چیرې ما هغه رقم تجول، هغه رقم رنګونه مې مراد کړل، هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل، نو زه کولای سم چې یو امپرسونست اوسم. دا یو مسله چې د ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا دی چې دا خپل افکار، دا خپل ستا فکر څونه فلسفي دی، ستا فکر په دنیا کې دا نقاشي څونه در کړی، ستا فکر څونه د نورو آرتستانو سره آشنا دی، څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرتستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرتستانو سره وي، اما اکثریت دا بیرونی آرتستان څه دي. چون چې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را واخلي، سلسله را واخلي، موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپله هغه مډرن کارونه کوم، اوس فعلا یونه کې مصروف یم، یونه کې کارونه مې زندبست شوي دي، او هغه سلسله زما د کارو. نو زه په هغه شیو مخته ځم، لا کوشش کوم چې کارونه مې ډېر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد، تر اوسه به په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه نقاشي ته تشویق شوم راغلم، یعنی کوم وخت چې زما اثر په حساب نقاشي مې مؤثر و، خلک اخیستله، خوشاله، نمایشګاوي ته تلله. دا زما کارونه حدودا 10,000 رسمونه به ما کار کړي نقاشیانې.
تر ټولو شت تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی ده کومه تابلو و؟ او
مثلا شل خاله درمخه ما احساس بیلو په هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشیدل، یعنی هغه زنه ردوم. ممکن هغه زما استاد د فیلی حرکت دا په دوامه د هکې ممکن زبل خبل احساس مې دا د هر وخت کار زه تقدیروم، ول چې هغه خپل زما استاد نرالو. ودې ته چې فروشات ولانو زه تقریبا 2000 3000 5000 زر 1500 $200 نو د دې کارونه په سوي دي.
ډیره مننه استاد. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل په
سیمه؟ ممکن شل کسې دیش کسې
کور دی ودان استاد.
تشکر ستاسو. تشکر.
What you're all about. شابلو کلو خدایا سر تور کی ڑوندے